پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو، پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د رایو بیا شمیرنې پر مهال نخته کې مرګ ژوبلا اوختي او اوکراین په تور سمندرګي کې د روسیې د وی لوی بحري بیړۍ د تباه کولو ادعا کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومنت، استقام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي مشرانو پرون په اسلام آباد کې غټې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پیپلز پارټي مشر شریک مشر آصف علي زرداري وویل چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره غټ حکومت جوړوي.
نن موږ پریکړه کړې چې په شریکه به حکومت جوړوو. پاکستان ول مشکلات راوباسو، هغه که اقتصادي مسلې دي او که ترهګري ده، موږ په شریکه د میانو شریف کورنۍ او نور ملګري کامیاب وو.
تر دې وروسته هم پرون د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ګوند رهبر نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د شهباز شریف او د پنجاب د اعلی وزارت لپاره د مریم نواز نمونه تجویز کړی دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې د خپل مشر عمران خان په لارښوونې پریکړه کړې چې په مرکز او پنجاب کې به له وحدت المسلمین سره ګډ حکومت جوړوي. د زیاته کړه چې عمران خان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره علي امین ګنډاپور نومول دی او هغه به له جماعت اسلامي سره اتحادي حکومت جوړوي. د فبروري پر اتمه پاکستان کې عام انتخابات وشول. د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوی نتیجې ښیي چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو د قومي اسمبلۍ 92، مسلم لیگ نون 9 اویا، پیپلز پارټي 450 او متحده قومي موومنت پاکستان 11 چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ پر حلقه پی بی 21 هب د رایو د بیا شمیرنې پر مهال نخته کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د هب د پولیسو مشر ایس ایس پی منظور بلیدی نن مشال اډو ته وویل چې د ریټرننګ افسر په دفتر کې نخته بیګا د رایو د بیا شمیرنې پر مهال د بلوچستان عوامي ګوند د سالی بوټانی او د نېشنل ګوند د رجب علي ریند د بلو پلویانو ترمنځ شوې ده. تر دې وړاندې په غیر رسمي نتیجو کې سالی بوټانی له 150,000 زیاتو رایو سره بریالی اعلان شوی او رجب علي ریند د 10,000 ووټونو سره په دویم نمبر وو. بلې دي زیاته کړې چې ټول جوبل کسان مړي د کراچۍ سیول روغتون ته وړل شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې پیښې له وجې د بلوچستان اسمبلۍ پر حلقه پی بی 21 د رایو بیا شمیرنه درولې ده. کمیشن ویلي د ریټرننګ افسر دفتر کې د ریکارډ بدلولو په اړه پلټنې کوي او د حقایقو موندلو لپاره یې 4 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. ملي جمهوری غورځنګ وای پرمشر یې محسن داوړ او نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو خلاف مقدمه دایروي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر پرون مشالډو ته وویل چې د شمالي وزستان د ډي پی او ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسرانو خلاف عدالت ته ځي. ملي جمهوری غورځنګ وای د فبروري پر 10 په میرام شاه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان زخمیان او د ګوند 3 غړي ووژل شول. بلخو نگران او فاقي حکومت ویلي چې د محسن داوړ د ملګرو پولیسو ترمنځ په نښته کې ځینو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوختي. خو د شمالي وزستان په درپخیلو کې د سیمې او پولیس چارواکي ډي اس پی سید جلال ویلی چې په هغه پیښه کې د دوی هیڅ یو تن تمرګ ژوبله نه ده اوختي. یاد پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د محسن داوړ په مشرۍ د غورځنګ پلویانو د ان ایس څلوېښتمې حلقه د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو پر ضد مظاهره کوله. د انتخاباتو کمیشن پر هغه حلقه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی. خو ملي جمهور غورځنګ وایي په انتخاباتو کې درغلي شوي او نتیجې نه مني. خو انتخاباتي کمیشن د فبروري پر 12 ویلي چې انتخابات په شفاف ډول شوي دي. د اوکراین پوز وای په تور سمندرګي کې د روسیې یو لویه بحري بیړۍ تباه کړې ده. د اوکراینی پوز عمومي مشرتابه نن وویل چې ځواکونه د پوز د استخباراتي ادارې سره په ګډو عملیاتو کې د بیړۍ د مقبوضه کرایمیا سیمې له ساحل سره نږدې ویجاړه کړې ده. د اوکراین پوز زیاته کړې هغه بیړۍ د لوب کا په نوم رهایشي سیمې ته نږدې په ډرون برید سره په نښه کړې. روسیې د اوکراین د دې دا پاړه څنګه دی ویلی او نه هم خپلواکه سرچینو د روسی بیړۍ د تباکیدو پیښې تصدیق کړي دي. او وروسته خبر د کرکټ درکو د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم 500 اوریز لوبه د محل د سریلانکا په پالیکلی لوبغالی کې روانه ده. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د 75 ګټلو وروسته بیټنګ غوره کړ. د افغان لوبډلې په 3.2 اوورونو کې د دې ټول لوبغاړي آؤټ شول او د 268 منډو په جوړولو دا لوبډله وتوانېده. د یادونې ده چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ سریلانکا ګټلې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه وو. اوس بدرته په دې خبرونه کې د پردی او یوشمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه واورو. په پاکستان کې د 8 فبروري د عام انتخاباتو د پایلو پرنا کې په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړونې هلې ځلې پیل شوې دي. او شنونکي وایي هیڅ یو ګوند چون غوڅ اکثریت نه ترلاسه کړی ځکه نو په مرکز کې جوړیدونکي حکومت به مضبوط نه وي.
دا گورنمنٹ زیادہ عرصہ چلی گئے ہم نشید او بلا خبر دادا پولیٹیکل اور اکنامک انسرٹنٹی اگر با مزید ہم زیادہ شید.
ملی جمہوری غرزنگ وائی دے گن پر مشر محسن داوڑا و نور غڑو دا ڈزو پر زد با او بخی با عدالت تا او دا این اے سلوختمی الکی دا انتخابات ہو دا نتیجو بدلولو پر زد با الیکشن کمیشن تزی
د ڈی پی او ڈی سی او آر او سی کیم دی دے خلاف مقدمات درج کیو الیکشن کمیشن کسے پیٹیشن تیار کو.
او د خیبر یو سیدونکو هغه مسلې په ګوته کوي چې دی وايي نوې منتخب حکومت ورته باید حل کړي.
نو کولونه شته مقامال نو بشتا نه پیژلګونه شته یو بادا ټول شایو کومای دی.
هله دا لمشال رادیو سره اوس رب شولنی رپورٹ تا. پاکستان کے لعام انتخابات ورستہ حکومت جوڑولو حد سے پیل شوی دی. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی مومنٹ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارٹی د مسلم لیگ نون د صدر شہباز شریف نم د وزیر اعظم د نمان پتوگا وړاندې کړی دی. بلخوا د طریق انصاف بریالیو غړو چې په خپلواکه توګه یې په انتخاباتو کې برخه اخیستې په مجلس سے وحدت المسلمین کې د شاملېدو پریکړه کړې ده. خو د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره یې د خپل کاندید نوم نه دی اعلان کړی. مسلم لیگ نون په پنجاب کې هم د حکومت جوړولو پریکړه کړې ده. ویلي دي چې اعلی وزیر به مریم نواز شریف وي. بلخوا تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د الیمین ګنډپور نوم وړاندې کړی دی. پیپلز ګوند بیا ویلي چې په سند او هم بلوچستان کې به حکومتونه جوړوي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
پیپل پارٹی، متحدہ قومی مومنٹ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارٹی د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون سره د مرستې کولو اعلان وکړو. د دې ګوندونو مشرانو په 13 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ کاف مشر چودری شجاعت حسین په کور کې راغونډ شول او د یو پریس کانفرنس په مهال یې دغه پریکړه اعلان کړه. مسلم لیگ نون د خپل صدر شباز شریف نوم د وزیر اعظم د کاندید په توګه وړاندې کړو. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې که مسلم لیگ نون حکومت جوړ هم کړي نو ډیره موده به ونه چلیږي. د پدیاړه مشال رډیو ته ویل
زه خو دې ګورنمنټ نه سو زیات توقع نه لرم او دا ګورنمنټ زیات ارسه چلی دی هم نشي. دا ګورنمنټ زیات نه زیات چکم دی که ډیر زیات اسټابلیشمنت د دیا لکه دیا سره په شا ولاړ دی او پی ٹی آئی که دیا ډیر هم کنټرول کی ډیر هم زیات لکه سپریس کی نو بیا هم دا ګورنمنټ چکم دی کنه د یو کال نه زیات دا ماته چلی دل د دې نخ کاریږي. او بل خبر دا د پولیټیکل اور اکنامک انسرټنټی هغه به مزید هم زیات شي. انسټیبل ګورنمنټ چکم دی هغه کله هم د پاکستان موجوده چکم کروشل سچویشن دے اگر نشی کنٹرول کرے.
در سنایو در پرنو تر مخ پیپل پارٹی د مسلم لیگ نون سره د کومک په بدل کې د صدر د کمیټې اسمبلی سپیکر د سینیټ چیرمن او د زنی صوبو د گورنرانو د چوکۍ غوښتنه کړې ده. په پیښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا ملګرتیا به مسلم لیگ نون ته ډیره ګرانه پریوزي ځکه چې د ناکامۍ په صورت کې به اتحادیان ټوله پړه په شهباز شریف پر اچوي او د کامیابۍ په صورت کې به ځان هم پکې شریک ګڼي.
حکومت چې کوم په وفاق کې جوړیږي دا غي خود اوس نه حالات معلوم دي چې دا به ډیر کمزوري حکومت وي او دا چې ښکاري چې کوم سیاسي جماعتونه هغه د حکومت جوړونکي پارټي یعنی مسلم لیگ نون سره ملګرتیا کوي دا غي هغه ملګرتیا هم مبهم ښکاري. د ټولنه لویا دویمه پارټي پاکستان پیپلز پارټي دا غي چې پرون کوم میټینګ وشو او هغه مشر بلاول بټو زرداری چې بیا کوم پریس کانفرنس وکړو نو زما په خیال باندې دا ماته کلکه ملګرتیا نه ښکاري. دا څه ښکاري چې مسلم لیگ نن په یو بل امتحان کې اچول غواړي.
دغه ګوندونو په کال 2022 کې د تحریک انصاف حکومت ختمولو نه پس هم په شریکه حکومت جوړ کړی وو، خو هغه وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د دوی سره ملګری وو. بلخوا مسلم لیگ نون په پنجاب کې هم د حکومت جوړولو پریکړه کړې ده، او د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د نواز شریف لور مریم نواز نوم وړاندې کړی دی. که حکومت یې جوړ کړو نو دا به په پاکستان کې لومبۍ ځل وي چې یوه ښځه وزیر اعلی جوړه شي. دغه شان د تحریک انصاف غړو چې په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه په مجلس وحدت المسلمین کې د شاملېدو اعلان کړی دی، خو د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل امیدوار نوم نه دی اعلان کړی. البته په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی د نومان په توګه د علی امین ګنډاپور نوم وړاندې کړی دی. د امکانی اتحادی حکومت په حق له اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته ویل،
ډیر اپینین لیډر دا رائے دا چې دا به د کال نه زیات هم نه چلیږي. زما د ویو سره لون تک اختلاف پدې دی چې تاسو ته پته راځي چې د تیرو کال نه دا هغه فورسز چې کوم انویزیبل فورسز دي چې د پاکستان په حقیقت کې واکداران دي، هغه د حکومت جوړولو لپاره څه ونه کړل. دیل دا حکومت هغه ورک دی د پاره ورک چې دا حکومت څه اوچلېږي. ہاں پورا خپل ٹائم بر ٹینیور بر نہ پورا کئی خمات رہی چیز آبا سب ادھے چلے گی بے بی دے کال نزیاد بہو چلے گی.
مقامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو 92، مسلم لیگ نون اتیا، پیپل پارټی 55، متحده قومی موومنٹ 19، جمعیت علماء اسلام 4، مسلم لیگ کاف 3، استحکام پاکستان پارټی 2، او مجلس وحدت المسلمین یو چوکۍ ګټلې ده. د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د خلکو لپاره ځانګړې شوې چوکۍ نه علاوه یو سل سلور د شرای اخیستل ضروری دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې نن په شپږمه ورځ هم د انتخاباتي نتیجو پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو احتجاج روان دی. دوی تور پورې کوي چې حکومت د 8 فبروري د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي دي، خو د بلوچستان حکومت دا تور ردوي. بلخوا د غصوبې په هب خارګوټي پر یوه حلقه د رایو د بیا شمېرنې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې 2 کسان مړه او 12 نور زخمیان شوي دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې نن شپږمه ورځ هم د انتخابي نتیجو په ضد بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا احتجاج روان او زیاتره لوی لارې تړلې دي. د احتجاجونو او مظاهرې د هغه وروسته پیل شوې کله چې د فروری په 8 نیټه د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د عامو انتخاباتو یا ټاکنو نتیجې په غیر رسمي توګه اعلان کېدل پیل شو. د ملتوالو سیاسي جماعتو په خبره چې د فروری په 8 نیټه په عامو ټاکنو کې د حکومت لخوا په لویه کچه درغلی اٹگی سوی دا او د ولس لوری چې کومه رائے د دوی په حق ورکول سوی دی هغه بدل کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ ویلی دی چې د دوی د احتجاج وروسته د قومي اسمبلی پر حلقه ان 255 د انتخاباتو ځلی افسر د فروری په 12 نیټه د په حق نتیجه اعلان کړه او په 12 فروری برته بدل کړه. د فروری په 12 نیټه په کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړي زیاته کړه چې دوی به په کوټه کې د بلوچستان د ملتپالو ډلو په احتجاج کې هم ګډون وکړي.
موږ خپل وخت جوړو، هم دوی له ورځو د دوی په دې احتجاج کې هم شراکت وسره کوو او هم دوی ته دا خواستو چې راسي تی هم په دې احتجاج کې هم سره شراکت وکړي. او بل خبره دا ده ګوره چې ته یو شی انټرنیشنلایزکې، یو شی نیشنلایزکې، نو ته به پرشر بیلډ کې. د پرشر بیلډ کېدو لپاره موږ سره وایې د لاره دغه ده. ما د ټولې چې پر اروان 5 کال کې بیا د عوام سره د مصر څخه کړي دا غیر تکلیف یا دا غیر ازاله بیان شي کېدلې.
شغل کاکړ نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاتره شمالي برخو کې د لوی سړکانو د بندولو اعلان کړی دی. چلامل د کوټ ژوب لورلای او کوټ چمن لوی سړکان د موټرانو په مخ نن بند دي. بل په لوته د پښتونخوا ملي او میګون بلوچستان نېشنل ګوند، ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند پر غوښتنه په یادو انتخاباتو کې د درغلي یا ټګۍ په ضد د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې د فروری په 14 نیټه په بشپړه توګه کاربندیز وو. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان و مشالډو ته وویل چې صوبایي حکومت د یو پلان لاندې په انتخاباتو کې درغلي یا ټګي کړې ده چې موخه کومپرس جماعتونه د اسمبلی څخه لیرې ساتل دي.
غوښتنې دا دي چې ټول هغه شیطان چې دلته کانفرنس ته ملت فالو ګوندونو دولت په تایید او حمایت دولت په ملاتړ غټلې دي فوري تور دي د فارمز 1520 مطابق اعلان سي او داغه نتایج دي مرتب سي او کچیر دا نکیږي دا احتجاجونه به وجديږي
بل په لوت د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ د کاربندیس په خلای کړي او ویل دي چې په مشکل وخت کې د صوبې د ځای جماعتو سره کومک کول د دوی ذمہ داری ده
د دې سره ناجایز د سوی د ظلم سوی دي مړي په خپل وینو چې دا ظلم دي دا دوی سره مخامه خپه دي سیستم کې دریږي
خود بلوچستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړی دي او د فروری په 14مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعات او نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلو چې د احتجاج پر ځای پکار دي چې یاد سیاسي ګوندونه عدالت یا الیکشن ټریبونل ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې د هغې لارې هوارې کړي دا ډول ته په کوټ کې د ملتپالو ګوندونو څلور جماعتي اتحاد لخوا اعلان شوی دی چې د فروری په 15مه نیټه به په ټوله صوبه کې احتجاجي لاریونونه او مظاهره کوي په کوټ کې به جاري شوی یو بیان کې زیاته شوې ده چې د فروری په 18مه نیټه به په کوټ کې لوی احتجاجي جلسه وکړي کوم ته چې به د یاد ګوندو مرکزی او صوبایي مشران ویناوې کوي دا ډول به د فروری په 18مه نیټه د هیواد د نورو برخو په لور تلونکي د صوبې پر ټولو کامي سړکانو په جام اړتال وکړي
پایپترین رپورټ هو ملي جمهوري غورځنګ وایي د دوی پرمشر محسن داوړ د امنیتي ځواکونو لخوا د محسن داوړ او د ګون پر نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو په خلاف عدالت ته د شمالي وزستان پر حلقہ ان ای سلويخت انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي غورځنګ زیاته کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 10مه په ډزو کې د ګون مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان ژوبل او درې نور غړي ووژل بلخو د پاکستان نگران وفاقی حکومت ویلی چې د محسن داوړ د ملګرو د پولیسو ترمنځ په نښته کې ځینو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه خو په درپخیلو کې د پولیسو ډی ایس پی سید جلال ویلی چې په هغه پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د پاکستان انتخاباتو کمیشن پر ان ای سلویخ د جماعت علما اسلام د جمعیت علما اسلام فی صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی خو ملي جمهوري غورځنګ وایي د انتخاباتو پایلې بدلی شوې دي تفصیل عمر وزیر راکوي
د ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو لخوا په دوی د ډزو په ضد یې د ځمواوارو چارواکو خلاف د مقدمو درخواست پولیسو سره جمع کړي دوی تور پورې کوي چې د فروری اتمې انتخاباتو نتیجې بدلې شوې د غې ضد یې هم انصاف ترلاسه کولو لپاره کې سلیکشن کمیشن او عدالت ته تیار کړي او د قانوني ماهرینو وکیلانو مشورې یې اخستې دي د فروری په 10مه د ان ډی ایم په وینا میرام شاه فوزي چاوڼې مخه تا هغه مهال د ګون مشر محسن داوړ په شمول 15 کسان ژوبل او درې نور ووژل شول کله چې دوی انتخاباتو کې د ټکی په ضد لاریون کولو د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د 10 فروری پیښه مقدمه په ځمواوارو چارواکو دایروي د انتخاباتو نتیجې ورنه بدلې شوې عدالت او الیکشن کمیشن ته ځي
بکی خو په میشا ټیک شوی دی پاغه کې میش 15 کسون زخمی شوی دی درو پکې شهیدون شوی دی ظلم سره شوی دی واغه خلاف ان شاء الله د ته میشا اپلیکیشنز ډیپو ته ورکړی دی په عدالت تلیارې خو د ډی پی او ډی سی او آر او سی کې دی د خلاف میش مقدمه درج کوي او سره سکیورټی ادارې کې مې ان او د پی کې چې کوم میش سره جوړای وو شو د رزلټ یې بدل کو د خلاف او الیکشن کمیشن کې پټیشن ته یو کو خپل رزلټ وو
ملي جمهوري غورځنګ پلویانو د 1300 احتجاجونه پیل کړي وایي چې په محسن داوړ او ملګرو یې بریټ شوه انصاف غواړي احتجاجونه باید دوام لري د وزیرستان ټول بازارونه به بند وي دوی د میرام شاه میر علي بازارونو ترڅنګ وزیرستان کې دننه او د غلطت لون کې ټولې لارې تړلې د ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال عدل داوړ میرام شاه کې احتجاجي غونډه تا پرون د فروری په 13مه خپل وینا کې وویل چې کومه ناانصافي ورسره شوه دا غي ازاله غواړي دوی وژل شوی او جوبل شوی ور باندې الزام هم لګول شوی خو د غلطه د پولیسو افسر د حکومت دا وی خپل رد کړي چې وی ویل چې هیڅ پولیس د فروری 10مه پیښه کې نه وژل شوی او نه جوبل شوی دی
کیمړه کا شولې شوې دو دلته سودو ګرځرته نوستي چې دے خال کے تا بولے ور کولے اور سیٹ یہ خر سولو دا سیٹ چہ تو چاتا ور کڑا دا دا میس بیا در نہ وکلی پر نو ورس بندے دے میس پ چیئرمین صاحب بندے دے میس پ ملگری بندے چ کیم فائر گکڑو اے میس درے ملگری شہیدوں کلا اے دے برابری سو بیر کرے دا وزیر اعظم اے غیر بیان ور کلو چہ دے فائر کڑاو نن دے پولیس ایو مشرا ٹولے دے یو پمخشے مودا پشتنا دے اوکلا چہ دا خلق تو تا داز کر لاگی چہ دا فائر پکڑاوی دوے چہ زے مان تے روا چہ مو یوس پو یار دا خوشا
ملی جمهوری غورزنګ وای چې د چمنې مخې ته ډزې امنیتی سرتیرو کړې دوی وژلې ژوبل کړې خو د شمالي وزیرستان انتظامی او فوزی چارواکو الله هم د لسمې فروری د ډزو په پیغه خبرګون نه دی خودلې بل طرف دوه ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم رسنیو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د ملی جمهوری غورزنګ احتجاج کوونکي د ټوپکو سره د ریټرنینګ افسر دفتر مخې ته روان ول نو فوز ډزې وکړې خو ملی جمهوری غورزنګ دغه تورو نه رد کړي او ذمهوارو ضد یې مقدمې دایرولو درخواست جمع کړې بل طرف د پولیسو ډی ایس پی هم تیره ورځ د غلطه احتجاج کوونکو ته ویلي چې د پولیسو هیڅ کم سرتیری نه وژل شوی او نه په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په خیبر کې د فبروري 8 نیټې د عام انتخاباتو سرکاري نتیجې جاری شوې، خو تر اوسه کوم نوماند یا کوم ګوند په دغه اړه شکایت یا احتجاج نه دی کړی. دا چې د خیبر اوسیدونکو په مرکز او صوبه کې د چا حکومت غواړي او له خپلو نوو منتخب استازو بیا څه تمې لري، دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې واورو.
په خیبر ضلع کې د فبروري 8 نیټې عامو انتخاباتو ترسره کېدونه پس کومو امیدوارانو د رایو اچولو په عمل کې د درغلو تورونه نه دي لګولي او نه هم کامیاب شو امیدوارانو د نتیجو پر ضد کوم رسمي شکایت جمع کړای. د خیبر ضلع د کمی سملی په وشتمه حلقه ورسره بیا په درې واړو صوبایي حلقو یعنی پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتہ آزاد امیدوارانو کامیابی ترلاسه کړې. د کمی سملی په وشتمه حلقہ محمد اقبال پردی او بیا په صوبائی حلقہ پی کے یو کم اویا باندې عدنان قادری، اویا باندې محمد سہیل پردی او یو اویا باندې عبدالغنی پردی کامیاب شوی. دا چې د خیبر ضلع وګړي وس کوم ډول حکومت غواړي او لدوی بیا ستا می ساتي په دې لړ کې ځنو کسانو مشال ریډیو سره خپل نظرونه شریک کړي او دوی وایي
حضرات دا غتم او رودم دو چې بس خو حکومت روشي په عمل باندې نو سکولونه شته مقامال نو بشتا نه پیژلګونه شته یو با دا ټول شای کومې ده
و دا چې وزیر اعظم باندې عالم کلر کی چې کوم لا ووم خګړې پورا او ووم لا خګړې ور ورساوي وړ ډېر کې ماته دي چونی و چې کې ماته غریب سره نن صاحبونه چې څه خلای شي ورټې پنی ما ګډا خوري مولا چکم دا داسې حکومت چې روشي چې مکتا نرخونه خکی مو خو ډیر عمر دا مو کم نو کم 15 پته کولا عمر دای و ډیر وزیرون وارڅ تیر شول خو هغه په مخ کې چې کم دا یاد اسې او چې نرخونه وارڅ خو وس نرخونه ډیر کې ماته شوی نو با چې موږ د پورا چې کم دا نرخونه خشي و وون خوشول شي.
محمد خالد منګي بارګه خدغه چې منګي هو بهاده زیاده بس صرف دغه چې وړو ټوړه په سړی لونه کنه ما بازار حالات لکه سپې کیو
صادق الله نو مسائل خوټه جاتی بجلی او با گیس تای دا ډېر زیات مسائل دی ان شاء الله د امید لرو چې ټول مسائل حل کړي ان شاء الله.
مو نه مو هر نو دین دا بجلی نشته دا او با سخته مسائل وي بو وي بجلی دا مونږ ته دلته دلتا سینې په یخنې کې خو سینې وي او په ګرمه کې دا ډنګي او ملیریا دا شنه ډېر زیات وي.
د خیبر ضلع د صوبایي حلقې پی کې یو کم اویا یعنی لند کوتل نه کامیاب شوی. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي عدنان قادری ویلی چې دوی به هڅه کوي چې خپل هلکي خلکو لپاره پرمختیاي کارونه وکړي
چې خپل غریب ولسخ आवाज به چت کما په اسمبلی کې چې چرته پورې زما आवाज رسی دا غوي د ستونزو دا غوي د مشکلاتو لپاره خپل کوشش او خپل مهنت وکړم او کوشش به مدای چې چا حق تلفیمونه شي.
خیبر ضلع پیښور او رگزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې 2012 مردم شمارې مطابق آبادی سباندی نهلکه شپږ اتیا زره نفوس ده او ښایي اوس له دې نه هم زیاته شوې وي. او په دې تیرو انتخاباتو کې په دې ضلعه کې شپږ لکه اته دېرش زره اووه سوه او درې څلوېښت ووټ رجسټر شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوردونکو، اسلام آباد های کورټ د پاکستان نگران وزیر اعظم منالحق کاکړ ته امر کړی چې د لادرکه بلوچ زده کوونکو په مقدمه کې د فبروري پر نولسمه د عدالت ته حاضر شي. د لادرکه بلوچ زده کوونکو وکیل ایمان مزاری وایي نگران وزیر اعظم ځکه عدالت تور بل شوی چې لا هم دولس بلوچ زده کوونکي ترېتم دي. په یعنې وخت کې د بشري حقوقو فعالان تور پورې کوي چې امنیتي استخباراتي ادارې د بلوچستان په ورکولو کې لاس لري. بلخوا پوز وایي چې ځینې لادرکه کسان له ناقانونه وسلوالو ډلو سره ملګری شوی دی. تفصیل اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
دا امر یاد عدالت د دیارلسم فروری په ورځ هلته جاری کړو چې کله جسټس محسن اختر کیانی د په زور ورکړی شوی بلوچ زده کوونکو د کیس اوریدنه کوله. د په زور ورکړی شوی بلوچ زده کوونکی وکیل ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2022 کې مونږه عدالت ته درخواست وړاندې کړې دی چې له درکه شوي بلوچ زده کوونکي دا زر تر زره راخوشي شي، خو حکومت د له درکه کسانو په معامله کې ځان بچ ساتي. د اورېدنې نه وروسته د میډیا سره خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه اسلام آباد ہائی کورٹ وزیر اعظم د فبروری په نینسم عدالت ته سحر په لس بجے راغوښتلې دی ځکه چې تر اوسه پورې دولس زده کوونکي لا ورک دي. عدالت دا خبره په خپل ریمارکس کې وکړه چې د دې مسلې ذمہ وار وزیر اعظم دی. د یاد کیس په اړه تیر کال په نومبر کې اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت ته خبرداری ورکړې وه چې حکومت د مشرانو په وړاندې به قضیه ثبت شي کچرې دوی د ورک شوي بلوچ د کوونکي را پیدا نه کړل. د دې اورېدنې په مهال د پاکستان اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د لدرکه شوو پنځوس کسانو څخه دوه ویشت بیرته راخوشي شوي او د نورو اته ویشتو حال حوال لا معلوم نه دی. په عدالت شه دننه د اورېدلې حال چې کلا مشال ریډیو د خبریال زیشان سید سره و پوښتل نو د خپل کته کې ساده سے بیان کړي.
ایڈوکیٹ جنرل جی کوم هغه وته چې په دې کې اوسه پوری یو سټوډنټ بل لاغله ده 11 سټوډنټان مزید پاتې دي. نو په دې باندې چې سس مفت نه اثر کی یعنی وی چې زو وزیر اعظم را غواړم. ایڈوکیٹ جنرل وته چې موږ لا ټایم پکار دی وزیر اعظم ډایرک مرا غواړه.
یاد د ویچ په خوانی وزیر اعظم شهبا شریف هم په کال 2022 کې اسلام آباد ہائی کورٹ تا د ورکو کسانو د اوریدنې په اړه حاضر شوی وو او عدالت ته یې باور ورکړی وو چې د لدرک شوي کسانو کیسونه به ډیر زر حل کړدل شي. خو د وایس فار بلوچ جسټس سنگ یو مشر یاسر بلوچ وایي چې حکومت او ریاست په زوره ورکړی شوي کسانو په اړه سنجیده نه دي. یاسر بلوچ مشال ریډیو سره خپلې خبرو کې زیاته کړه
زمونږ خیال دا دی چې دا لدرکه کسانو په اړه چې څومره کمیسیونونه هم جوړیږي د هغې غرض د مسلې حل نه بلکې مسله اوږدوي. د نن ورځې پورې د کمیسیون په وجه یوه هم مسله لنډه شوې نه ده. لکه څنګه اسلام آباد ہائی کورټ وایي چې دا لدرکه کسانو په پیښو کې ککړ کسانو ته به کلکې سزاګانې ورکړېدل کېږي. موږ هم دغه مطالبه لرو چې په دې لدرکه کولو پیښو کې ککړ سانو ته د کلکې سزاګانې ورکړېدل شي.
یاد دوی چې پاکستان حکومت په کال 2011 کال کې د لدرکه شویو کسانو د موندلو او د هغو کسانو او سازمانونو د مسؤلیت د معلومولو په اړه یو قومي کمیسیون جوړ کړی و چې د هغې په ریکارډ کې اوس هم په زرګونو کسان لادرکه دي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب،
انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اردوونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کېدونکو دی تاسو به لنډ خبرونه وړاندې کړو. پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومنټ، استقامت پاکستان او بلوچستان عوامي پارټۍ مشرانو پرون په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری وویل چې د هېواد د ستونزو د حل لپاره ګډ حکومت جوړوي. بلخ د پاکستان تحریک انصاف ویاند رؤف حسن پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د خپل مشر عمران خان په لارښوونې پریکړه کړې چې په مرکز او پنجاب کې به له مجلس وحدت المسلمین سره ګډ حکومت جوړوي. د بلوچستان د صوبائی اسمبلی پر حلقہ پی بی یویش حب د رایو د بیا شمیرنې پر مهال نښته کې دوه کسان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د حب د پولیسو مشر ایس ایس پی منظور بلیدی نن مشالډو ته وویل چې د ریټرننګ افسر په دفتر کې نښته بیګا د رایو د بیا شمیرنې پر مهال د بلوچستان عوامي ګوند د صالح بوټانی او د نیشنل ګوند رجب علی رین د پلویان ترمنځ شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې پیښې له وجې د بلوچستان پر دغه حلقہ د رایو بیا شمیرنه درولې ده. ملي جمهوري غورځنګ ویلي پر مشر یې محسن داوړه او نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو خلاف مقدمه دایروي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا لپاره جنرل سیکرټري ندیم اسکر پرون مشالډو ته وویل چې د شمالي وزستان د ډی پی او ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسرانو خلاف عدالت ته ځي. د غورځنګ وایي د فبروري پر لسمه په میرامشا کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان زخمي او د ګوند درې غړي ووژل شول. د انتخاباتو کمیشن پر هغه حلقہ د یعنی د شمالي وزستان پر این ایس ال وختمې حلقے د جمعیت علماء اسلام فی صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی. خو ملي جمهوري غورځنګ وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. اوکراین د اوکراین پوځ ویلي په تو سمندرګي کې د روسیې یوه لویه بحري بیړۍ تباه کړې ده. د اوکراین پوز زیاته کړې چې دغه بیړۍ په یو ډرون برید سره په نښه کړې. روسیې د اوکراین د دې داد په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بل خبر د کرکټ چې د افغانستان او سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دا مهال درېمه 500 اووریزه لوبه د سریلنکا په پالی کلی لوبغالي کې روانه ده. افغان لوبډلې لومړی بیٹنګ کړی دی، 268 رنز جوړ کړی دی او اوس دا مهال سریلنکا لوبډله لوبه کوي، بیٹنګ کوي. په 3.6 یعنی په سلور ورونو کې تر اوسه 40 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی نه دی سوځېدلی. اوس یو بل موضوع، ایرانی چارواکي د هغه هېواد د ګازو د یوې لویې نلیکې په اوږدو کې نننۍ 214 ترهګریز او ویجاړونکې عمل بولي. د 14 له کبله د نلیکې شاوخوا کلو یو شمېر ولایتونو باندې ګاز قطع شوی دی. تر اوسه د 14 مسؤلیت کمې ډلې منلی نه دی. تفصیل اسدالله لودین راکوي.
په ایران کې نننۍ 14 د ګازو هغې لویې نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی ښارونو او کلیو باندو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 210 کیلومتر اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبی سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د 14 له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګ رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. ایران د لویدیز لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی، او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
ټاکل شوی نن په کرغستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. په دې غونډه کې به د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اروپایي ټولنې او همداراز د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي برخه واخلي. جزئیات په دې رپورت کې ورو
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ آسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوې دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وای د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځله سره لیدل دي، خو په پښکک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د تعامل او تماسيات والي دي. په روسي کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه په روس شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خبر پتون خو اسمبلی لپاره د فبروري 8 په انتخاباتو کې ونوي خزینه نمائندانو هم برخه غستې و چې په کې واسه دوه کامیابی شوې دي. خزو د کونکو فعالان وایي زیاتره سیاسي ګوندونو خزو ته د هغو الکو ټیکټونو ورکړي ول چې انتخابات ګټل پکې ګران ول. دوی بیا هم په سیاست کې د خزو رول د غوډه حکومت د خوندیتوب په ټوله کې د جمهوریت لپاره ګټور بولی. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
پاتو پرورې د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی لپاره یو سل 15 او قابی اسمبلی 15 سلوي خلکو کې اوه نوي خزو ته سیاسي ګوندونو ټیکټونه ورکړي ول چې پکې صرف دوه خزې د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ سره په خپلواک توګه د پیښور نشاندانه ګلزار او چترال سويرا بيبي کامیاب شوې ده. په سواد کې په خواني کونسلر او سیاستوال نسیم اختر وای چې خزو سیاستوالو ته په عام ځایونو کې الیکشن لپاره کمپاین کولو کې یو شمېر مشکلات وي، خو بیا هم د خزو حق دی چې سمجانو ته لاړ شي.
تاسو پاکستان کې چټنو ګورې نو زیات اغزنانه ولا چې دین هغه بیلات ولا علاقه ورکی چې زوسی خانه پوری ده تقریبا 10% زمونږ د کی پی کی کوټه وا چورال زنانه به الیکشن کوي هغه 10% باندې ګورې په دغه ځای کې صوبیا ولاړو د مسلم لیگ نه دوزم پی ټی آی نه ولاړو یو د ان پی نه ولاړو د اسلامي نه ولاړو کافی زنانه ولاړو زه غواړم چې مطلب زه په تحصیل کې ما یا په ډیسټریکټ کې ما او زه په لوی لیول باندې د زنانو مشکلات په فورم باندې خبره چوته کوم، نو هغه سن وسایل هغه سی فند ما سره شته نه چې زه دغه مسلې حل کوم. د دې لپاره مطلب یو غټ فورم اسمبلی ته تلل غواړي، دغه لپاره بیا الیکشن کول غواړي، نو هغه شان ټیکټونه موږ ته نه ملاويږي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه او رت فاونډیشن مشر سایما مونیر وایي چې دغه دوه کامیابی ښه خبره ده، خو بیا هم مشکلات شته او دغه مشکلات ختمول لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
دې کې ډېر زیات د احساس خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې خلکو د ښځو ته ووټ زیات نه دی اچولې، لکه نېشنل اسمبلی ګورې نو 1,17,000 تقریبا ووټ ښځو ته راغلي، او دغه سه کو الته وګورې د صوبایي اسمبلی کې نو هغه 76,000-73,000 پورې د ټول ووټونو کې ووټ اغستی. نو دا ډېره عجیبه خبره ده، خو هغه نه باوجود موږ دا خپل هو او داغه خپل وجوهات دي. داغه وجوهات د دې ښځو سره پیسې نه وي، ښځو ته چې کم سیټونه را کړیو جنرال سیټ باندې هغه داغه ایریا نه و، دا ډیر زیات مشکلات وو. خو هغه نه باوجود د مقابله کړی دا هم په دې خوشاله یو دوه خزی راغلی دي، تیر ظلم دوه راغلی وي. مسله دا نه ده، مسله ان شاء الله دا ده چې دوی به پرفارم کوي، نو بیا به دې سره بل خزی چې دي هغه به دې سره حوصله افزائی کوي.
په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي مدني پاله سمرین حکیم وکیل وایي چې وړاندې هم ښځې په خیبر پښتونخوا کې جنرال الیکشن باندې سمبیانو ته تلي او دا ځل هم منتخب شوي. دغه کامیابی به د راتلونکي خزینه سیاستوالو لپاره یو
انشاءاللہ
دا قانون مطابق ګټه ترلاسه کوونکي سیاسي ګوندونو ته د هغوی د امیدوارانو په سر 10% خزي او 1% اقلیت په کوټه کې ورکول کیږي. خو د قانون مطابق سیاسي ګوندونه د خپل مرزي د خزو نمونه الیکشن کمیشن ته ورکړي، په دا اړه بیا هم کارکونکي خزینه سیاستوالي نیوکی کوي چې د پاله خزینه سیاستوالو حق وهاله کیږي او داسې سیاستوالي اسمبلی ته لړی شي چې د هغوی د سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د فبرورۍ تمې په انتخاباتو کې غنو خپلواک نمندانو څوکۍ ګټلې دي چې زیاتره طریق انصاف له ملاتړه برخمن ول. دوی ځکه آزاد ودرېدل چې انتخاباتي کمیشن طریق انصاف ته دوی روایتي انتخاباتي نخ نه ورکړې. خو د قانون لمخې بریالي شوي آزاد امیدواران به خامخا په یو نه یو ګوند کې شاملېږي. لدې سره به اوس د ګټل شو څوکیو پر بنیاد پر سیاسي ګوندونو کې د ښځو او پر سیاسي ګوندونو د ښځو او مذهبي اقلیتونو ځانګړې څوکۍ ویشل کیږي. پښتانه دا چې طریق انصاف ملاتړ لرونکو بریالیو او آزادو امیدوارانو سره اوس کومه لار پاتې ده؟ دا پښتانه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پاکستان کې د آزادو رڼو انتخاباتو لپاره د کارکونکو نه حکومتي ادارې فافن له مرکزي ویان نصر الله خلجي سره د مرکې په پیل کې لاغه کړي.
بنیاد تور باندې یو ټکنیکل خبره دا ده چې وا تحریک انصاف دا ستان نه دی ګټلی. بنیادی تور باندې د آزاد په حیثیت د ممبرار منتخب شوی دی او په دې کې که هغه خلک قانوني تور چې دوی بعد الیکشن چې دوی نوټیفیکیشن وسو سرکاري راغه درې ورځې کې دنن په دې یو پارټي لخوا مخازي او کني چې دوی آزادم کې نستلی سي، مګر شرط دا دی چې دوی بیا هغه نور مخصوص سیټان چې دوی په کې بده د ایسنه،
یعنی مخصوص سیټان تاسو یادوي د شذو او اقلیت.
جو د شذو د اقلیت چې کوم سیټان دی ادر د 10% د اقلیت د شذو دی او دغه سی د اقلیت خپل یو کوټه ده. په هغه بنیاد تور باندې د په پارلیمنت پارلیمنتریان چې سوټونه اخیستي په هغه بنیاد باندې دا تقسیمیږي. هرې پارټي چې سوټونه اخیستي هغه ته د دغه سوال کول کیږي. نو کدی یو پارٹی له نسی ولار آزاد کښینی نو دوی ته هغه کې به یسنه ورکول کیږي او کدی یو پارٹی له ولار سی بیا چې سو کسان ولار داغه د وټو په تعداد باندې پاکی صدر
ش اوس دی کې چې تر کې انصاف اوس فیصله کړی د چې دوی به وحدت المسلمین ته ځي، یعنی لاغو سر به اتحاد کوي. نو تاسو ته څه ښکاری چې د اتحاد شاته هم دغه دی
چې دوی غواړي چې دغه آزاد امیدواران ټول لاړ سي وحدت المسلمین ته او د شوزو بیا سیټونو وګټي. یعنی د دې د دې ګام زاده دوی هدف تاسو ته څه ښکاري؟
د دې خو دغه واضح هدف دی چې څارغو دوی ته دا احسان نه ملاویږي تر څو چې دوی یو پارټۍ کې شامل شوي نه اتحاد نه شاملېږي. به دی دغه پارټۍ عیسه کې ژبه دی نو چې دوی دغه پارټۍ عیسه سي بیا به دغه پارټۍ چې څو منتخب خلک وي دغه څو ووټونه وي دغو نه به د ښځو او د مذهبي اقلیتو اواله شو عیسه یي هغه به هغه پارټۍ ته ورکول کېږي.
وحدت المسلمین سره چې عمران خان پارٹی اعلان کړی دی چې موږ دوی خو د اتحاد لفظ استعمال کړی دی، بهرحال تاسو اس اس دوی به شاملې شي، نو که شامل هم سي نو دوی ته داسې مسله به نه جوړیږي چې وحدت المسلمین کې د شاملې دوه د پاره بیا نور شرایط وي کنه؟ هغه شرایط نسته بل
یا بل شرایط نسته چونکه دوی آزاد دي، لکه څنګه چې آزاد وسط مسلم لیگ نون کې شامل شي، په پیپلز پارټي کې شامل شي، دغه سي په دوی په جمهوریت اسلامي کې شامل دلی سي، دغه سي دوی په وحدت المسلمین کې شامل دلی سي. دا د دوی حق دی چې دوی شامل سي په دا پارټیانو کې.
یعنی هر هغه پارټي چې تاسو وایسته چې هغه انتخاباتي کمیشن ورته نقشه ورکړی وي هلته دوی منل شوي، هغه کې هر یوه چې وي که هغه وحدت المسلمین که جمع اسلامي وي که این پی وي که مسلم لیگ نون پارې وکړي شاملېدلی شي؟
جو بالکل.
اوس دې کې یو بل سوال دا دی چې که چیرې دوی په هغه کې یعنی وحدت المسلمین یا بل پارټي کې شامل سي د آزاد د تحریک انصاف والا، نو هغه چې کوم د ښځو یا د مذهبي اقلیتونو کوم چوکۍ چې راځي هغه به بیا د چا وي؟ د تحریک انصاف حساب کړي کنه په کومه پارټي کې شامل سو؟ دا غوس نه،
تحریک انصاف خو نشته قانوني تور، تحریک انصاف خو ختم سو. دا چې په هر پارټي کې د آزاد شامل سي نو دغه پارټي وي دا. او په دې کې یو بل ټیکنیکل خبره ده، خبره دا ده دا به بیا د هغه پارټي چې کوم سربراه دی دی به ووټم دغه په خوښه اچي، دی به وزیر اعظم د پار هم خلاف ورزي نه سي کولای، دغه دی د بجټ کې هم خلاف ورزي نه سي کولای، دی چې دغه سربراه مشر کوم فیصله کوي دی پابند دی د پارلماني لیډر پاواله باندې چې کوم فیصله کوي هغه به دی عملي کوي، هغه ته به دی ووټ ورکوي.
یعنی دا خلک په وحدت المسلمین کې شامل سو نو که بیا عمران خان هر فیصله کوي داغه خبره یعنی قانوني تور جواز نه لري، خامخا به جواز دغه پارټي لري چې په کوم کې دوی شامل شي؟
جو بالکل دغه است، داغه د سربراه.
او داغه د سربراه څوک یې مشر دی؟
هو جو
د حکومتي ادارې چې د آزادو رڼو انتخاباتو لپاره کار کوي او فافین نومیږي، له مرکزي بیان نصر الله خلجي سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. د فبروري اتمه په انتخاباتو کې تر ماته خورلو وروسته د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو مخکخه غړو له خپلو عهدو استعفاګانې ورکړې دي. دوی پر خپلو ایکس پاڼو په بیانونو کې د ماتې ذمواري منلې او ګټونکو نوماندانو ته یې مبارکۍ ورکړې دي. د چارو ځینې شنونکي وایي دا یو ښه دود دی او د سیاستوالو تر څنګ یې باید د ژوند د نورو مهمو شعبو مشران هم ژوندی وساتي. د شنواز ترکزي رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د امیر حیدر هوتی د مرستیال مشرانو نه د استعفا وروسته د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم استعفا غانې ورکړي. په دغه مشرانو کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم شامل دي. د فروری په 12مه سراج الحق په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مهنت او کوششونو باوجود هم کامیابی حاصل نه کړه، په انتخاباتو کې د ناکامۍ ذمہواری قبلوي او د جماعت اسلامي د امارت معنی د مشرانې نه استعفا ورکړې ده. همداشان د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم د فروری په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مننه کوي د هغه چې د سره په انتخاباتو کې مرسته کړي، مخالفینو ته مبارکي ورکوي او د بیا زیاته کړي چې د ګوند مشرانې نه استعفا ورکوي او د سیاست هم ځان لري باسي. دا چې د ګوندونو مشران استعفاګانې ورکړي دې سره به ګني د دغه ګوند او یا ډلې اراتونکو حالت خوشي او کنه پلویان به هم د ګوند لری شي. د مشال ریډیو د دغه پښتنې په ځواب کې صحفي او تجزیه‌کار شمس مومن وویل
نو شاید دا بهترین وخت دی او بهترین کردار دغه ټولو ادا کړی دی. دغه استعفا په صورت کې په کار دار چې د شیز منګ رواج جوړ کو او دا صرف د سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي، د سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواری نشي پوره کولای، په کار دار چې هغه پر رضاکارانه تور باندې خپل عہده پریږدي او نورو ته بیا د ښه کار کولو موقع ورکړي.
د فروری په 9مه د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر هوتی چې د یي مرکزی مرستیال مشر هم استعفا ورکړی و. د هم په خپل ایکس پانل لیکلی و د مردان په ټولو انتخابي حلقو د ناکامۍ ذمہواري قبولوي. که د مردان خلکو په اعتماد ونه کړ نو د دې ګوند دغه څوکۍ نه استعفا ورکوي او د یو عام پلوي په شان به د بادشاه خان د لخکر برخه وي. د دغه درې واړو د استعفاګانو په لیکلو ورته ګڼې ریپلایګانې یا ځوابونه هم خلکو لیکلي چې زیاترو پکې د دوی دغه ګام ستایلې. البته کم شمیر خلکو پکې د تیرو وختونو یا د دوی په سیاسي جلسو کې د داوو پیغورونه هم ورته ورکړي. سیاستدان افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل د استعفاګانو روایت د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په ترقي خوښو ګوندونو او ډلو کې موجود وو او هغه لړۍ لا هم کمه کوزه خو بیا هم روانه ده.
باچا خان، ولی خان، غوث بخش بزنجو صاحب دی، نور ځنی خلک د چې دی آزادۍ جدوجهد کې کلکه برخه اخیستې وه، هغې کې دا رواج کلک و. هغه که پښتانه لیډرانو، که هغه بلوچ لیډرانو، که په مشرقي پاکستان کې کم لیډران وو، وخت یې بنګله دېش ورسو جوړ شو، نو هغو کې دا و چې دوی به استعفا ورکولې. او ولی خان د هغې ټولو نه غټ مثال دی، سره دې چې ټولې پارټۍ ورته وایي چې نه مونږ تا غواړو، هغه وایي چې نه دا ما دې پر خپل خر نه ده، نو یو قسم ته یو لوی مثال جوړ.
په خواله رسنی او ځینې پاکستانی ټی وی چینلونو د پرویز خټک خبر هم کېده چې ګنی ده هم د خپلې جوړې کړې ډلې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیریان د مشرانې استعفا ورکړې، خو پرویز خټک وروستو د دغه خبرې تردید کړې. مشال رډیو ته هم د دغه ګوند په ټکټ د خیبر پختونخوا اسمبلی دپاره د پېښوره بریالي شوي ارباب وسیم حیات او هم د دغه ګوند یو بل مشر او پخوانی صوبای وزیر ضیاءالله بنګش وویل پرویز خټک نه خو استعفا ورکړې او نه یې سیاست پرېښی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چارواکو هلته موبایل او انټرنیټ بند کړی دي چې له وجې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بر جنوبی وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو وایي دوی له تیرو اتو میاشتو راهیسې د انټرنیټ له اسانتیا بې برخې دي. بلخوا چارواکي وایي په دې لړ کې له موبایل کمپنیو سره خبرې روانې دي او دا مسله به ژر هواره شي. البته ځینو چارواکو د نوم نه خولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې په سیمه کې د نام نه د مخنیوي په خاطر انټرنیټ تړل شوی دی. تفصیل د اشتاق مسجد په رپورٹ کې. پر رپورٹ پسې مو تاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی چارواکي د سیمې موبایل سیګنل او انټرنیټ بند کړی دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغ سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په دغې براکشې ویایي
دلته په وزیرستان شه د تیرې اوه میاشتې نه 3G 4G سیستم بند دی او داسې علاقې دي لکه تحصیل سروکای پیرا ډویژن دغه د نټورک نه هم محروم دی چې موبایل نټورک هم پشه نشته دی. دلته د نیز د وزیرستان په علاقه شي چې کوم طالب علم دي یا کاروباري حضرات دي و دغه ته د نټ په حواله او د ټلیفون ډېر سخت ضرورت دی. همیش بار بار د دلی انتظامیه نه دا مطالبه کړی دو چې تاسو دلته دغه 3G 4G او یا کوم موبایل نتورک ته دا سیستم کولاو کېستای خو د وسه پورې د میش په دغه غوښتنه باندې هیڅ عمل نه دی شوی. او میشو وس هم د ریاست پاکستان او د ضلع انتظامیه نه دغه مطالبه کوي چې میش ته د فل 4 3G 4G سیستم ها کولاو شي. نو خامخا دا د میش د وزیرستان د دنیا سره برابر شمیر کو د دنیا نه هم کمتر نشمیروي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکی شان وزیر په ضلع کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د سیمې خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان درمل تحصیل چکیما علاقات ہو دانن سب واقع شے د 3G 4G نیٹورک رزیوتا مسئلہ دو دلتا سپیشل سٹوڈنٹ کرباریو نا او دی وزیرستان خلق چکیم دائی دی برزگاری دی وجه نا دی عرابی پو ملکین اکش مزدیری چی تلال آئی دائی نو دی خپل بال باب سر آئی دی رابط واحد آئی وادا زریاد ہو آمیش دی وزیرستان دی علا افسارون نام دا خوست آئی چی پر مل تحصیل موجود شه 3G 4G نتورک کور نکی نو تو سه برای کرم دا مهربانی وکی چه پدازدیک شه 3G 4G نتورک خوز کی
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی تحصیل برمل سیم خالکتا دی انٹرنیٹ و موبائل نیٹورک سہولت وشتنا دی ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخی تک شوا اغوی پا زوب کشے وویل
وینا کړی دا چې کوم پرایویټ فارم دې چې دا چا دغه دی کنه جیرا تاسو خپل ټاور ما ورزلت برابر دی او تاسو دا سیګنل سره کړی نه نو خبره مې بری بچ قرباني دی وانا ټاون چې څومره دی نو دا تقریبا دغه دی آوټسایډ مشکلات دي نه موږ دا غوړو چې ټولو کې دغه شي ان شاء الله
سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیات چارواکیو د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په واجه انټرنیټ د خلکو ژوند ژغورنې د پورا د پاکستانی پوز چارواکیو په وینا باندې بند کړای شوای دی خو د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کا حکومتي چارواکیو په ضلعو کښې یې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن پرلی زما پزلا وریگی زچه باران باران شم ستا دا دامانوس برلی ستا دا دامانوس برلی زما پزلا وریگی غلب ما پغی کی اخلی دے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا